د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له نومړنۍ ورهیسي سخت بارانونو او سیلونو نږدې څلوېښت زره کسان زیانمن کړي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی، سیلونو ډېر زیانونه کورونو، کرنیز محصولات او څارویو ته رسولي. اوچاوای که څه هم له زیانمنو شوو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوې، خو دوی اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. بل پلوه د طالبان د حکومت د انرژي اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې ویلي، د افغانستان یو شمېر ولایتونه په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. په سرپل ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او اووه نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون وخته د سرپل ښار اړوند لاتی کلي کې د یو مسافر وړونکي بس د شپه کېدو له امله رامنځته شوې. د ټپیانو پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي. روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. د بس د شپه کېدو اصلي علت معلوم نه دی. د خیبر پختونخوا ایالت د مردان ښار په جلال پل سیمه کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په شمول اته کسان ټپیان دي. د مردان د پولیسو مشر ویلي، له دغې پله سره له وړاندې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تېرېدو پر مهال پرې چاودېدلی دي. په ټپي شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور انتخابات ترسره کېږي. په دې ټاکنو کې د تېر دور مخکښ کاندیدان مسعود پاجسکیان او سید جلیلی سیالی کوي. د کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې ترلاسه کړې. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی بیا له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. د ولسمشرۍ لومړی دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس باندې ډیرو کسانو رایې نه وې ورکړې. او د برېټانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له څوارلسو کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده، خو د پنځه سوو معلومو شوو څوکیو له ډلې درې سوه نهه اتیا د کایري سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړې او د بریا لپاره دوه سوه شپږویشت څوکۍ اړینې وې.
آزادی ملمه
د آزادی رادیو د ملمه پروگرام اوریدونکو، زما اسمت ساروان، سلامونه ومنی. زموږ د دې خبرونې ملمه د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزي څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباکخیلو په کلي کې زیږیدلیم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي هلک یم او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړه شوي وو. نو د ما قدر زیات ورته غته په دې چې زه مشر زوی وم. نو زه به هر ځای ځان سره بولم، هغه بایسیکل درلود او د ما هم خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار وو. هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانې وې که اسطورې وې، هغه به ښې قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار وو. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی وو، لالیسنه وو، هلته مې درس ویلې دا اول درې کاله. له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم، ځم کابل ته چې هلته درس ووایم. د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب ووایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست وي یا نه وي هغه جلا موضوع ده. بیا د کابل کې د شاشهید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره.
وختې مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد آغې کې پاته ول او تاسې په شاشید کې درس وایئ؟
و زه مې له اکا سره وم. د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل. نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و. نو زه مې له اکا سره اوسېدم، د هغوی کورنۍ سره. بیا له وروسته بیرته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد اغیل له ښوونځي نه څه فارغ شوم، نادری لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت وسولته. په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحانې ورکوو سراسر د افغانستان، هغه لایق شاګردانو به چې وو هغه به راتلل، نو د ما نوم دست تصادفي هغلته په هغه لست کې راغی. بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ، له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه. یو کال نه وروسته بیرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړ، یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړ. له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې ټیټترینه رتبه د استادي ده، د استاد په حیث هم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم، د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې ادامه ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړئ او بیرته خپل وطن ته ولاړئ؟ دا پوښتنه به شاید زموږ اوریدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بیرته به راتلل په خپل وطن کې به کار کوو.
و دغه کوشش خو ټولو سره وو، څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل، د هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په هغه خاوره کې، په هغه سپېرو کوڅو کې، په هغو کلو کې لوی شوي یو، هغه په موږ دین لري باید بیرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم، دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بیرته ولاړ شم. پس له د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو نه خلاص شوم، بیرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې، البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود، یو د ادبیاتو د داود خان په وخت کې، په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه کړ، ملحق کړ په ادبیات پوهنځي پورې. منتها زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې شوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله، و هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوانه، منتها د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې، وایو چې معجزه ده هم کېد ویلی شو.
له ازادي راديو د مل مخواله اوري، زموږ ملما ډاکټر زمان ستاني زيده.
تاسو په امریکا کې زده کړې کړې وي، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وي هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرنګي مرکز لخوا نه بل کار راکړل شو. زلته عامر ومه د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و. لغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم، د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی، هغه وخت کې زه خپله د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم. سخت وختونه و په هر صورت باندې هماغه سختیانې دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغیر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړئ، ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، هماغه وخت لاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ماتو د موږ په کورنۍ کې زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم، یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله، بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته، داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبه او یکشنبه ده. د دوشنبه په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه وو. هغوی سره مې خبرې وکړې. هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې او هلته ممکن تا ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ولې د تا کار ټول خلاص ده، کولی شي دوه هفته بعد د موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړي دي او دا شیان بیخي یعنی ما باورم نه راته چې هغه سې. نو د هغه خاطر له شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه ورکړه. بیا د هغه پر څنګ ما یو نور تحصیل په بلنری رابطو په سیاسي علومو کې وکړه. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه. نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده، د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دې ته شخصي جهاد ووایم که نه، په دېسې جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لس زره تیراژ مو درلوده. تر هغه حد مو چې له لاسه کېده تا افغاني مهاجرین چې راغلي وو هر چېرته وو تیپ تو پاشانو سره هغو ته مو رسوله او امریکایانو ته او مطبوعاتو ته. نو د ما فعالیت البته هیڅ وخت ما په ژوند کې نه دی غوښتي چې زه د یو تنظیم کې یو حزب کې یو ګوند کې یم. نو فعالیت مې انفرادي و، تنهایی دا کار ما کوو. یعنی له یو درکه مې درس ورکاو چې هغه مې وظیفه وه، له بل درکه مې تحصیل کوو چې هغه مې علاقه وه، له بل خوانه مې د ازادۍ جریده خپروله چې هغه د ما له نظره خپله ملي وجیبه مې وه.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوستاسی دی الهیات و استادی است تاسی الهیات و تسنگ مخکره
تصادف نسم ویلی که یعنی تصادف که اخبل فائل دی عمل مطرح نوی اما پیو شکل سرو اغا ورست چی ما اخبل دی دکترا اغب رساله مچلی کل یو ماخذ کم و کتابخانه پو منز که دی کتابو لمنز تیردم چی در یو خواتم یو کتل چی الت نوشته و عربی ما تعجب که چی عربی دلتا چکیی تا خود حقوق و پانزایی ده یو دو قدم مخ کتلالم بر تو رو گرزیدم دست کنجکاوی بخاطر چی گورم چی نوشته دی چی ابن عربی دا منورم عجیب را تخکاره سو کتاب مخلاص که چی دا اول صفحه کلونم چی ده محیدین ابن عربی پا بارا که دونه مطالب لیکلی دی چی دا ده اسلام یو لوی پوهو داو زه حیران پاتشم چی زه و سبا تخبل پیشتی اخلم داکتریم او دیده سری نو ماهیس نو آوری دالی لارم اخ کاغذونم چی خلاص کرلی التمه یو ورق یو فصل دی کتاب دو فصل می کپی کرد دامی کپی کرد زن سر راقلم دما کار دی دکترا خلاصه وی و منتظر دامت سی اقا کمیچه خپل تصمیمونی سی چی اقا منظور سوی دو کنه نو یو رز خپل اویلی که لارلم سهار وقت و تلم پا دی ازم چی زبا دا گلان ملان و گورم و دا دی افته اخره و کاغذ میم را سر وقت مال خو خیر که چیری اقصد دو کاغذ میچه خلاص که تقریبا یو اتلس مخو دامه چه داغه هر جمله چلونم اغا جمله ما نپرگدیستر سو بر پسی جمله و نوائیم بر پسی فقره و نوائیم منو پر دیر دقت می دا ولوست ترخر پوری یو پلا متوجه سم چه بیانو لغو رست دی ما مخد دی عرفان خواتر سه التم خپل شخصی مطالعات شروع که بیا دکتران پاس پوست پی ایچ دی تحقیقات و اقام زیاد سکول یوسیلی پانتون که التم استادان درلوده نو بیا بیخیم دیبل دنیا تر زراغلم تردی هده چیز حتی پر یا معذرت سروایم ساتا شایر هم سلم
عرفان تر شیر لکچی تڑلی دی پدې خاطر
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وترل سو هغه وخت چې حلاج د عباسی دوره کې په دار وخیزول سو هغه عرفانی خلک چې هغه ټول په تکته او په پټه کې په دې چې د فقهي علما او زیات قدرت درلوده نو بیا ورلغه وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه که فرض که استعاره د معاشقه و د دشانو هم وید د خدای په صفت که به لیکل هغه به نو بیا د که چیرې گیر به راغله بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دامې د یو انسان لپاره لیکلی خدای سره مو کار نه لرو دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې عرفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې د په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل د په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده یعنې تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصر غربي اصطلاح نه کاپی رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران که دلم دیو ضرورت بخاطر چی دی دوی افکار که چوک نظریاتو که گوتی و نوخی نو دیگه بخاطر پتار دی مثال مولانا سب اشعار دی مثنوی چی تقریبا وویست زر بیت دی پاقی که دون اضافات سوال چی اقلش پیت زرن هم زیاد سو بیا یو مستشرق پنامو دی نیکلسن دی چی اقل او کاله په دې تیر کړل چې هغه ځینې جلا کې او هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دی او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریات د نظریاتو انعکاس کوي هغه ځینې جلا کړل نو خو خیر هغه دغه وخت اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه ما زه د زړه د درد ځان شاعر نه بولم په هیڅ حساب
تر اوسه م کوم مجموعه چاپ کړې ده کنه
زه یو بل مشکلم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پې کوم اما مقصد سه چاپ سوی هم دی په مجلو و اخبارو کې دي اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دی چاپ سوی د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزل ده یو بولل چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوي
زه تقریبا شپږ وو مختلف پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه یو وخت د ما یو شاګرد یو سی ال کې و لغه ځنه البته پاس د خپل درس خلاصو ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پېژندلو او د الهیات او عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکی یوازې د دکتورا او ماستری لغه د تحصیل نه لري نو بیا د پونتون کې له 2015 کال را په دی خو درس ورکوم
په امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي
د څه څه مګر کې یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو خلق دا الهیات مذهب او دین په یو ترازو باندې تلی دا درسته نه ده ټول جامع دین ته ضرورت لري د یو اتکاب حیث باندې اما مشکل دلته کې چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي جوړ کیږي تنظیمیږي بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اختص چې خدای له یاد ووزي د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته مستقیما زید خدای پیژندنه ته نو دین په عبادت او په فقه په دې مسالو سره اخته دي اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان وپیژني او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کېدلی سي یو اقلا یو انطباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته نو د هغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب په هر دین کې هغه د عرفاني برخه سته مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده اما کابالا دغه عرفان ده یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم دهغه عقده عرفان ده په اسلام کې د فقه او د منځونو او د شان څخه هغه د اسلام دین تعریفی هغه ځان ته جای لري اما عرفان لغه سره البته د وسیلې په حیث وو اما هغه هدف نه ده
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی
زه دوه نور ملګری مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې دا لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو دا زموږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکړه. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېد او نیم په هاخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وهي داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو ژور لښتې کې وم. دلته مې چې ولیده دا لارۍ یې پاس په دا هغه ولاړ ودرېدله، هلته توقف یو که او کږه سوله چې په ما باندې رالویږي. اوس زه دلته د لښتي په منځ کې ورته ولاړم، خو یو څه لس کلن هلک به ومه، نهه لس کلن، او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د آواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس رالویږي او دا باډۍ هم راکږه شوې ده. او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې ځمکې لوړ سول. نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دوکانو مخ کې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم، په داسې دا لارۍ باید رالوېدلې وای، راچپه شوې وای، زه تر لاندې سوی وم. اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هره ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم، هلته د خلکو چغې نارې اورم، هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي. او دا موټر هم داسې راځي راځي، نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي، هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي، په ما باندې نه رالویږي. نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند د آخري لحظه وه، او یعنی اقلا که د فزیک قانون مطرح وي باید زه موټر لاندې سوی وای. اما هغه څه چې
نیکمرغه داسې ونه شول. اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغه کندې ځان وباسئ؟ کنه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول.
دا په ډېر لنډ وخت کې ما هماغه منډه مو واخیستله، زه له سړک نه حتی لاړم، د لښتي منځ کې ودرېدلم. نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ. معجزه وه. خدای مو خوشحال لره. خدای پامان.
سلامت باشید.